دا مشال لړۍ دوه مهال په خبر کې د غرمې دولس بجې دي. دا مشال لړۍ په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان طالبان وای تر هغه به د سولې خبرې نه کوي تر څو چې شرطونه منل شوي نه وي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیه وای حکومت د خبریالانو ته تحفظ ورکول یقیني کړي او د اوکراین پوځ وای چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه یاغیانو سره د نښتو پر مهال دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغه به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حمله ودرولي نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شوې نو هیله ده چې په بل اونۍ کې به پیل شي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وکات پرون مشال ریډیو
دغه پنځم دور به راورسېږي یا په دې اول هفته کې یا په دریم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د دې وړاندې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د سولې د مذاکراتو په لړ کې په کابل او اسلام آباد کې سلور غونډې کړې دي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنلست غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د حملو لپاره حکومت ذمہ وار دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه موقعه یو خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته ویل حکومت د خبریالانو ته تحفظ ورکول باوري کړي.
حکومت پخپل ذمہ پورا کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زمونږ په صدر رانازی باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې دوی ټوله ذمہ داری په حکومت ځکه ذمہ دار چې پابندي ومنه کوله او تحفظ یې ورنکو.
یاد دی وی چې د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر بښونکي ممتاز قادری ته د پانسی ورکولو پس حکومت پر رسنو کې په دې موضوع په تبصرې کولو بندیز لګاو چې رسته بیا زنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودیدونکو موادو سره نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د خبر پاڼې پر اساس نیول شوي کسانو چې په یو رکشه کې یې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو د خپل جرم اعتراف یې کړی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسیدلي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات یوویشت ورځې مخکې پیل شوي وو. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکنیو هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبلا وختې ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شوو زخمیانو شمېر نه دی یاد شوی. په مومند ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوې ده. د فاټا سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د میلې یو جوړون کې سید اختر نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا میله به تر 13 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرچ به پرې راسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې به د سایکلو ځغل، فوټبال، کرکټ، د تقریرونو او دغسې مختلفې مقابلې کېږي او یوازې د مومند ایجنسی ځوانان به پکې برخه اخیستلی شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي چې یو وخت یې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. حسن ترابي د 1979 کال په کودتا کې هم مهم رول درلوده چې په نتیجه کې عمر البشیر واک ته ورسېد. د سودان سرکاري ټلویزیون پرون وویل چې ترابي د زړه د ناروغۍ له کبله د 40 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابي په 1990 لسیزه کې د تنلارو مشري کوله او همدې لړکې اسامه بن لادن او د غمرستیال امن زواهری ته په خپل خاوره کې ځای ورکړ. خو په 1989 کال کې د امریکا نړیوالې ټولنې د فشار له کبله اسامه بن لادن له خپل خاورې وایست. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي ختمولو لپاره د باید انکارا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي. دا په تیرو دوو کالونو کې د ترکی د یو جګپوړي مشر تهران ته لومړی سفر دی. احمد داود اوغلو چې پرون د ایران له مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری سره یو ځای ولاړ وو ویل زموږ ترمنځ به ډېر مختلف فکرونه او دریځونه وي، خو موږ خپل تاریخ او جغرافیا نشو بدلولی. نوموړي زیاته کړه چې د ایران او ترکیې لپاره دا ډېره مهمه ده چې په سیمه کې د خپل منځي او جګړو د فرقه ییزو نسلي شخړو د ختمولو یو نقطه نظر خپل کړي. په دغه موقع اسحاق جهانګیری په ځینو سیمه ییزو معاملو اختلافاتو منل، خو زیاته کړه چې تهران د سیمې د ثبات لپاره اختلافاتو هوارولو ته ژمن دی. د اوکراین پوسټ وایي چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه یاغیانو سره د نښتو پر مهال دوه اوکراینی سرتېري وژل شوي دي. د پوسټ ویاند انډري لیسینکو پرون ویلي دي چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریوپول له یوې بندرګاه سره نږدې هغه مهال وشوه چې اوکراینی سرتېرو ته د یاغیانو د یو جاسوسه ډلې په اړه پته ولګېده. د پوسټ ویاند وایي د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 44 ساعتونو کې 15 اوکراینی سرتېري هم زخمیان شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په وپاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. کچره را سره د مشال رادیو د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. وسلواله طالبانو له اغوان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکراتونه انکار کړي، خو اغوان حکومت وايي دا خبرې به له ژمنې سره سم ترسره شي.
دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی.
د اغوان طالبانو له د سولې له مخامخ خبرونه انکار تر شا څه وجوهات کېدای شي؟ سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي
طالبانو نمائندگی هلته څوکي نو وایي چې معامله زمونږ ده، فیصله نور خلک کوي، دا رنګ معاملات نه.
د خبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره جدي ګامونه واخلي.
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو، اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د مونږ د امید ده چې هغه د تیر گورنر په لار باندې راځي.
په مومندو کې د لوبو میله شروع شوه، په دې کې کومي مقابله شامل دي؟
سایکلنگ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، گداګاړي ریس ته دین له وځي کوم میجر گیمز دا ټول وځي کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والی بال، کبډي.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره سي. درنو اوردونکو تاسو ته مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له اغوان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکرو انکار کړی، د سولې عالی شورا یو غړي او اغوان حکومت دغه مذاکرو د ترسره کېدو ته هیله مندي. اغوان چارواکي وایي وسلوان طالبان باید خپل غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ مذاکرو کې د ګډون دنده نه ده سپارلې. نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د سولې عالی شورا هیله مند ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونیسي شایي بله اونۍ پیل سي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري 15 څلور اخیزه غونډه به چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښینوي بلاخره جوړه سي.
دا پنځم دور به راورسېږي، یا په اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالحو مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږي څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې علي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو د لپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یو اعلامیه کې یو ور بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسیدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشی کېدل دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15مه څلور اړخیزه غونډه وسی. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې پر راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
صالح محمد صالح چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کېږي. درنو اردوونکو، افغان حکومت وایي د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال لړی ته ویل افغان حکومت دغه خبرو ته بشپړ چمتووالی لري خو اوس ځنډېدلې چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره سیف الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وروستۍ دریځ په اړه چې د سولې خبرې رد کړي د افغان حکومت دریځ پوښتلی دی.
مستقیمی یا غیر مستقیمی د سولې خبرې نه وکړي. بینان څه پیش شوی نه تر اوسه هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کیږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور څلور اړخیزه غونډې شوې دي چې هغه باید حکومتي غونډې وي په هغه کې افغانستان، پاکستان هم د کاوچن ګډون درلود. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتان په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولي خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولي خبري غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د صدر اخیز غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولي خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسی، اما دا فتن دا خبرې ځندېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا مغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته په د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوې له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې پاغژمنی تاکید شوی او څلور هیوادونو پر خپل خپل ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندیشنه چې د پاکستان له درس څخه مطرح و هغه اندیشه ته هم جواب وویل سو او موږ د پاکستان له درس څخه هم په ژمنو کې صداقت او ژمنولي درلودله، یعنی دغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورې میناسته چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جات فیصلو چې مشال راډیو سره مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کې درنو غوډم تاسو واوریدل چې وسلوال طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ مذاکرو نه انکار کړی خو افغان حکومت او سولې عالی شورا هیله لري ټاکل شوی و چې په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرې اترې ترسره شي په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پخوانی سفیر او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په مذاکرو کې افغان طالبانو د نه ګډون تر شا څه وجوهات عقیده شي نوموړی په جواب کې وایي
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي افغان حکومت او طالبان نو په هغه کې یو اند خو ناسته دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي نو هغوی چې معامله زمونږ ده فیصلې نور خلک کوي دا رنګ معاملات نه
په داسې حال کې چې د تیرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي د غي خاندان کورونه هغه دلته دي داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان
ګورو سرتاج عزیز خو هغه خبرې وکړي چې عام خلک کې همیشه کوي خو پاکستانی حکومت لانه کړي چې طالبان په پاکستان کې ناشتي پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسیلیټیز حاصل دي په هسپتالونو کې علاج کیږي وغیرہ وغیرہ دا په خپل ځای دي نو هغه د دې وجې ویلي و چې چونکې دلته دي چې راشي خبرو ته کینی خو طالبانو خپل یو انداز دی هغوی چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوانه دي خو په دې کې په کار و چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشوي وې نه یم خبر پاکستان به کړي خو بهرحال دوی ګیله لکه دارنګه دا چې مونږ نه سم تپوس نه دی شوی
پنځمه غونډه کېدونکې ده په داسې حال کې چې لا کم د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو اترو عملو هغه لا اوسه پورې نه دی شروع شوی پنځمه غونډه تاسو وینئ چې ګنې هغه به وشي یا به د هغې سه نتیجې مخې ته راشي
ګورئ که هغوی د کابل د مجلس پریس ریلیز را واخلی نو هغه کې دوی ویلي وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې مونږ خبرې اترې په اسلام آباد کې وشي نو په هغه پسې به سمدستي د دې کمیټې مجلس هم کوو په اسلام آباد کې خو تاریخ یې نه وښولی اول هفته یې ویلي وه چې هغه پسې وروسته به مونږ مجلس کوو نو چونکې اوس میټینګ په اول هفته کې ونه شو میټینګ وځنډېده ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان د افغان حکومت سره کینولی نه وي او بیا د دوی کینی مجلس په پڅ کوي
دا سیمه چارو کارپو ایاز بزیرو چې مشال راډیو سره مرکه کوله در نور دن کو هم دې موضوع ته ورته د ډان د ورسپانې یو لیکنه هم لرو ډان ورسپانې لیکي د وزیر اعظم د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز رستوی سرګندونو دا ثابتي کی چې پاکستان پر ځین طالب مشرانو کنټرول لري او کولی شي دغه کسان د خبرو میسته کې نوي او باید دغه هیواد اوس د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ریښتونی همکاري هم وکړي د دې لیکنې نورې برخې له فرخند اسد نورو
ډان رسپانه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یوې سیرنیزې ادارې سره په خبرو کې وویل پاکستان په افغان طالبانو سناسه نفوذ لري او ځینې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي رسپانه لیکي د سرتاج عزیز دا خبره ډېر اهمیت لري ځکه چې له کلونو راهیسې افغانستان پر پاکستان دا تورونه لګوي چې د پاکستان له خاورې افغان طالبان د دوی په هیواد کې تراګر بدونه ترسره کوي ولې بلخوا پاکستان دغه تورونه ردوي عزیز په واشنگټن کې اول د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې شته او دوی کولی شي چې دغه طالب مشران د خبرو مستراولي دوی پر دغو طالب مشرانو د ځینو بندیزونو لګولو سره د افغانستان د سولې خبرو کې شاملېدو ته راضي کولی شي خو دا څه نوې خبره نه ده قسم امریکا او نړیوالو دا ویلي دي چې د پاکستان ځینې ادارې د طالبانو مرسته کوي او طالب مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي او وایي دوی د وسلوالو خلاف په قبایلي سیمو کې پراخ عملیات ترسره کړي دي. پاکستان په وزیرستان او نورو سیمو کې د طالب وسلوالو خلاف عملیات کړي چې د دغې له وجې په لکونو خلک هم له خپلو سیمو بېګوره شوي دي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوي دي. ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د سرتاج عزیز دغه خبرې نوې نه دي، خو بیا هم هغه دا څرګنده وویل چې افغان طالبان د دوی په هیواد کې ژوند کوي، دغلته علاج کوي، پټنځایونه او کورنۍ لري. له کلونو راهیسې پاکستان دا وایي چې افغان طالبان هم په افغان خاوره ژوند کوي او د دغه هیواد دا دعوې دروغ دي چې ګینې دوی له پاکستانه ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. پاکستان دا هم وایي افغان حکومت د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره په پاکستان تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي اوس باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په عملي توګه د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنري غړي
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو. درنو اورونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د خبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سی آر قانون دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړي. په دې لړ کې د خیبر ایجنسی په جمرود اشاکس کې د یاد سیمې سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه کړې. په غونډه کې شریک مشرانو ویل باید حکومت د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه واخلي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا پایني حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی سمو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپل خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موکا شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي او که دا سنوي نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي، خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړی شي.
که د حکومت د خوښې چې موږ په صوبه کې زم شو بس موږ بالکل ته تیار یو، یا بسم الله
منظور دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پریفارمز کې رکاوټ وو، اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د مونږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کما ارزو ده، کم خواهش ده، کم چې بنیادی انساني حقوق دی هغه غواړي، دا تمه لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارم راشي، د اف سی آر ختم کړی شي او په خیبر پختونخوا کې فاټا زم کړی شي.
او په دې موقعه د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپلو خبرو کې وویل
موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پختونخوا په زم کېدو په دې باندې د فاټا پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی، په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړی شي، حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاویږي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون پاړه وویل
په دې خبر ټول متفق یو چې په خبر زمون هغه دار الخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي د پښتو د سبا کې شامل شي.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړي شي. او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتل شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنوونکو زو په خبر تا په پی خبر کې د خبريالانو ټولنې خیبر یونین اف جرنالست په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. خبريالانو له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي او پر میډیا د بندیزونو نه ډډه وکړي. نور تفصیل په خبره د زلان یوسفزی په رپورت کې اورو چې د صحافیانو په شعارونو پیلېږي.
دا د خیبر یونین اف جرنالست غړي دي چې د ممتاز قادری د پانسي روستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9 پانسي کړې شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ ځنې بلواشیو مظاهره چانو د قادری جنازې ته د کوریج نه ورکول له وجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړي. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمہداری د حکومت په غاړه ده.
دا د حکومت ذمہوار ده ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواره پوره کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی په اخبارونو عملی کوي، په صحافیانو عملی کوي، زمونږ په صدر رانازیم باندې عمله کړې ده. نو زموږ چې د ټولو ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار ده چې پابندي ولګوله او تحفظ هم ورنکو.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز نمائنده اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوښې د رپورټنګ له وجې وړاندې هم خبریالانو ته زیان رسېدلی دی او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي، هغه هم د دغه وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټینګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانې لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو دونکو په مومنو ایجنسی کې د لوبو میله شروع شوه. دا میله د فاټا سیکریټریټ په مرسته جوړ شوه. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومند ټولو سیمې ځوانان برخه اخیستي شي. دا لوبي به تر مارچ 23 منټې پورې دوام لري. د دې میلې نور تفصیل شانه واسترګ ځای راکوي.
په محمد ایجنسی کې د لوبو دویمه لویه میله شروع شوه چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولې وروسته به د ایجنسی په سطح د لوبغاړو مقابلې کول شي. دغه لوبي به تر د 23 مارچ پورې روان وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکریټریټ لخوا په محمد ایجنسی کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه د کوم میجر گیمز دي ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف
محمد ایجنسی د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیول دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکاري هغوی چې دی سیده لارې ته راړی یو دوی ته پکې ډېره فایده ملوي. غلطو سرګرمیو نه پکې دی بي رئیساري او نور چې دی د شوق نه ټول لوبغاړي
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته دی. نو د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډېر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا دې مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې هغه د ښه کلام ولیکم او دغسې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم بخشي او هغه کې یو خپې غام هم او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم دا هغه چې کم انعام دی په هغه کې زه په اول نمبر باندې راشم.
د لوبل لپاره 2 میلیون روپۍ خودل شوې دي او د جوړونکو پوینه چې په میله کې یوازې د محمود وسیدونکو لوبغاړي برخه اخستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو تاسو غوږی درنو غوډونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره د سیمیالات او د نړۍ مطبوعات ته هم لرو، کورنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده، نور رپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. خو وخت شوی دی د غرمې 12 بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حملې درغلي نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې نه شوي نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیې یا خیبر یونین آف جرنالیست غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمهواره دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې 2 تنه له چاودېدونکو موادو سره نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي کسان پلار زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات 21 ورځې مخکې پیل شوي وو. په مومند ایجنسۍ کې د فاټ سیکرټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوې ده. د فاټ سیکرټریټ لخوا په سیمه کې د میلې او جوړونکي سید اختر نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا میله به تر 1 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرچ روپۍ راځي. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابی چې یو وخت یې د القاعده پخواني مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. د سودان سرکاري ټلویزیون پر ویلي چې ترابی د زړه د ناروغۍ له کبله د 43 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. او د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو ویلي دي په سیمه کې د فرقه‌ییز تاوتریخوالي ختمولو لپاره د باید ایران او ترکی یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي.
انیس اجمل بچې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کولو. وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼې خپل اداریه په سینټ کې د پی آئی اے نچکارۍ بل په مسترد کېدو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو 13 میاشتو نه هړتالونه وکړل خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پورم نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورځپاڼې لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په جبه حکومت دا بل منظور کړي. خو خبر دا وی چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو پر رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروسته په سینټ کې پیښ کړی شوی وي. ورسپان علی کې چې په جمهوریت ملکونو کې د سینټ رائے ته ډیر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتل کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یوه لویه قومي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن اپوزیشن د اتحاد لوج مسترد کړي شو خو له دې وړاندې قامی اسمبلی د بل منظوري ورکړې وا اور اسپانه لیکي چې دې لړکی هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او دې لپاره د قانون سازی وکړي شي خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قامی اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخستې شي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک کړي شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2,50,000 یورو ورکوي. ورسپانه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکي رقم به په ارزي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپانه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی خو د خود برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. پولیټیکو مجلې د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅولو او انډیپندنت ورځپاڼې په برتانیې کې میشت د افغان پناه غوښتونکو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو ځینې برخې له انیس اجمل ناورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منصورې پر ضد رایه واچول شي. 13 میاشتې امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برامداتو مخنیوي لپاره د 1980 یو غیر سرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 70 وګړي وژل شوي دي خو د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړې توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لري تاسو غوګي درنو دونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. په ترکیه کې د یوې وتلې ورسپانې په دفتر د پولیسو چاپې د اروپای ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولې دي. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورسپانې په سلګونو مینوال په ترکیه کې مظاهره وکړه. زمان ورسپانه د ترکیه په یو مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا محل په امریکا کې میشته او د ترکیه د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي. پر دې موضوع نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیې پولیسو د دویمې ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو معترضو او پارېدلو پلویانو اوښکې بهوونکي ګاز، اوبه او رابړي مرمۍ وکارولې. مظاهره چند ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیې پولیسو ولی زمان ورسپانه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولای. زمان ورسپانه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کېدونکو ورسپانو څخه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزي بڼې ټوډي زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپې وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یو څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگتن او بروکسل باید د سوریه له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسی. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
درنو ودونکو زو زابل ولایت ته د افغانستان د زابل ولایت شمالي ولسوالیو ته سلګونه داسې بهرني وسله وال راغلي چې د چارواکو او خلکو په وینا هویت یا شناخت نه دی معلوم. ویل کېږي دغه وسله وال چې ښځې او ماشومان ورسره دي په بهرني ژبو کې په ژبو خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل محمد صادق رښتینی راکوي.
دغه سلګونه وسلوال د زابل ارغنداو میزان او خاکی افغان ولسوالۍ ته راغلي. د زابل د ارغنداو اوسیدونکي وایي شاوخوا 200 کورنۍ په دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي چې په بهرنیو ژبو خبرې کوي. د دوی په خبره د خلکو جامع او نوري کلتوري نښانې له پاکستانیانو سره ورته دي. د خلکو په وینا معلومه نه ده چې دغه کسان له کوم ځای راغلي، خو ښځې او ماشومان هم ورسره ملګري دي. په عین وخت کې د ارغنداب ولسوال محمد ظریفای راغلي کسان په خورا قوي او مجهز وسلو سنبال دي او په غرنیو سیمو کې ژوند کوي. د ولسوال په خبره دغه وسلوالو په سیمو کې پر یو امنیتي پوسته حمله هم کړې. بلخوا د زابل د ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان وایي بهرني وسلوال نه یوازې ارغنداب بلکې میزان او خاکی افغان ولسوالۍ ته هم راغلي. د حق بیان په وینا دغه کسانو د سیمې خلکو ته ځانونه د القاعده ډلې غړي معرفي کړي.
طالبان هم د سیمې خلک پوښتنه کوي چې تاسو خو
سره جنگ وکړي نو بیا خارجي جنگیالي راوسو دا پر ځای موږ د دې وجې چې د دې ورته وایي چې هغه داعش والا او دا القاعده دي.
په عین وخت کې د زابل والي محمد انور اسحقزي ویلي چې دوی تحقیقات پیل کړي ترڅو معلومه کړي چې دغه کسان د وسلوالو په کومو ډلو پورې اړه لري. تیر کال هم د زابل په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه رپورټونه خپاره شول چې وروسته د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ تر جګړې وروسته داعش وسلوال له سیمو ووتل.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هره په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
درنو درکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. د افغانستان د خزو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د خزو د حقوقو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډیر کړي. بیا افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهر رنی فرهنګي يرغلونه د دوی د ځینو فعالیتونو مخه نیسي او نشي کولای هر څه ډیر په ډاګه بیان کړي. یوسف خان صدران په دې حق له کابل دا رپورٹ لري.
د جمهور رئیس میرمن بی بی ګل غنی په دې باور ده چې د خزو د حقوقو له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان خزو وړتیا او د پیاوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د خزو ځای تر نامه لاندې د علماو او خزینه فعالانو ګډي غونډې ته د بی بی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یو برخه کې راغلی وو.
جای دارد که علماي کرام
زای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زمنګ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغه حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین خزو ته ورکړي. خزي د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیوړی کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي په کې افغان دینی عالمان په اسلام کې د خزو پر رول، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو ترڅنګ جنسي ډله ییز تیری او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه مخ په ډیری دودی. د افغانستان د خزو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا 4000 اړوند قضیه څیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې او د هغوی زورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د خزو جنسي زورول نوې ډول دی چې د پرخیدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو پر رول ټینګار کوو.
هغه وایي چې لری دیني عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي ترڅو ټولنه په یو سالم چاپیریال بدله شي. خو افغان دینی عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامېدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دینی عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته په دې وطن کې لږ شانت مشکلات دی. د یو تعداد علماو په مخ کې مثلا سیاسي خنډونه موجود دي چې دوی نسی کولای حکوم حقایق سي موجود دي د ښځو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسائل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم او بربند او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یا د مولا ته غربي مولا وي او یا د مولا ته مثلا د دین نه وتلی کس وي.
هغه وایي د دې ترڅنګ که په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي، ډیر کله خلک دودونو او فرهنګي لیوالتیاو ته د اسلامي اصولو پر نسبت لومړیتوب ورکوي.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com کچری تاسو بیا فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لري ناغې دلاري هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او د ټول رپورټونو هغه باندې هم تاسو لوستلی شئ. وزو خوست ولایت د خوست ولایت چارواکي له ملي او ځای سوداګرو او پانګوالو غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي ترسو خلکو ته پکې کاري فرصتونه برابر شي او په دې ځای کې سوداګري پرمختیا وکړي. په دې اړه نو تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکو له ملي او ځای سوداګرو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د سوداګرۍ د پرمختیا، د اقتصاد خوالي او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر پانګونه وکړي. د شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي ولس ته د راپور ورکولو په غونډه کې وویل چې حکومت د سوداګرو او پانګوالو د سرمایه ګذارۍ لپاره د ټولو لازمو شرایطو او امکاناتو د برابرولو په لټه کې دی.
محله دا رسې خوست کې د پانګې اچونې د سرمایه ګذارۍ په خاطر باندې د دولت مټ او بازو سي خپل ملي پانګوال لا دعوت کوي، او زه یو ځل بیا اكيد اعلان کوم چې د ملي تجارو لپاره، پانګوالو لپاره زموږ دروازه خلاصه ده. ټول ولایتي ادارې خدمت کړي، او ان شاء الله زما یو هیله او ارزو ده چې خوست د خپل ملي پانګوالو په زحمت باندې آباد.
خوست والی د کډوالو او خونکو د خارګوټو د غصب شویو سیمو د خلاصولو لپاره هم د ځایي ادارې هوډ کلک وباله، او له خلکو یې وغوښتل چې په دې برخه کې حکومت سره لازمه مرسته وکړي.
خپل پوله او پټي کې کور کې ځای ورکړي چې یو څوک پانګه اچونه کوي او پبلیکه جوړي فراسته د پبلیکه جوړه کړي. بنا هم پی او دولتي ځمکې خپل کې هو په هیڅ صورت د دې معنی نه ګرځي چې هلته دې صنعتي پارک نه جوړي. یو وخت بیا د دې ارزښت ته معلومیږي چې دلته شل 500 ساعتي اصل پبلیکي زر کسان پکې کار کوي، او مختلف محصولات د خوست په نامه باندې افغانستان مارکیټونو ته ځي.
بلخوا په خوست کې تر نیمایي د زیاتو حکومتي ځمکو غصب بیا هغه ستونزه ده چې په دې ولایت کې د پانګونې او پرمختیایي پروژو د پلي کېدو مخه نیولې ده. د خوست د ولایت شورا د نظارت کمیسیون مشر امیرالله رضوان هم وایي چې د ډېری حکومتي ځمکو نه کاستر او بل لوري ته د هرې ورځې په تېرېدو د ځمکو د ارزښت ډېرېدل د دې لامل شوي چې یو شمېر مشران عام خلک د ځمکو غصب ته وهڅوي.
ټول انکشافي کورونه په ځمکو کې کېږي، نو اندېښنه خو دا ده چې د غصب د دې ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو معنی شوي دي.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان د سوداګریزو ولایتونو څخه دی چې لسګونه زره اوسېدونکي دا مهال په عربي هیوادونو کې پر کاروبار بوخت دي، او یو شمېر هم په هغه ځایونو کې نسبتا لوی ودانیزي او سوداګریزې چارې پر مخ وړي. خوست یو سوداګرو او پانګوالو د پاکستان په ځینو لویو صنعتي ښارونو کې هم پر یو شمېر وړو تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونه کړې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي د مومندو په پنډیالۍ کې د 12 کروڑ روپو په لګښت باراني بند په جوړولو کار پیل کړی دی. ځای اوسیدونکي وایي د دې باراني بند ګټې ډېرې دي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د محمد په پنډیالۍ سیمه کې د 12 کروڑ روپو په خرچ د جوړیدونکو باراني بند د اولس ډیر تمه پیدا شوه، او وای چې کله هم دغه بند جوړ شو نو کېدای شي چې د پنډیالۍ نیم هغه ځوانان چې په پردو مزدورو بوختي خپل کروندې شروع کړي. دفتر خان نومي او مشر وای
خود وګو په وجه من دا اشار شو ډیر از دا یومین ز گذر ډیر بدم کلا دا غیلا دې ډیر آبادی په من راځي چې دا مخه مباد او سو بیا باد چې خیر موږ بیا چې مزدور قارونه لګستانه دی غم
د دری پنګالې وسیدونکو نذیر شیر محمد وای چې په بارانی بنکار ډیر پتوندې سر روان دي او امید یې څرګند کو چې دا به دغه پسمانده سمې کروندګرو ته ګټه ورکړي
د دې سره د پنګالې چې کوم ځمکې دي شاړې دي هغه ټول آبادی شي د پنګالې ته مختلف خدمات سبزی به مخه سبزی لگا بندې کډوان پیاز وغیرہ دا ټول به وشي به دي او دا به تقریبا د دې لاندې به یو نیم زړه به ځمکه چې کوم دا هغه به تیراشي او
مجید الله مومن هم دغه ځای وسیدونکو دي او وای چې دا صد د هغوی ځوانان ډیر په مشکل سره ژوند کوي سیمه کې د روزګار کومه بل موخ نشته ده بس یوازینی روزګار پکې کروندې کول او څاروي ساتل دي
او دا خوري مزدوري ډېری کوي یو او د ځاړو د کولو کارونه کوي انتهایی مشقت سره د خلک مخ دي امید دي چې د دې نه پس که چر د کار کله او کروندې شروع شي نو په ډېر زړه فائدہ به شي باندې علاقې فلحال چې صرف په باراني وبو باندې انحصار دي د دې علاقې فیشل ازمکې پرتی دي تاسوونه کړه
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا په جوړیدونکو بارني بند باندې دغه اداري پوینا چې شلو میاشتونه تر د دوو کلونو پورې وخت ولګي او وای چې دا به درې نیم سو اکړه نه زیاته ازمکه خړوبوي شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد ایجنسی
درنو درکو د روانې غړې اخري رپورت په لور ستاسو پام را ګرځوم په امریکا کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن لخوا درې درې نوماندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشري رسمي کاندیدان شي د امریکا د ولسمشري انتخاباتو بهیر اوږد دی او تر سهه د پیچلي هم دی پامیر ساحل په دې رپورت کې د دې بهیر یا عمل په اسانه ژبه د بیانولو هڅه کړې
په امریکا کې هر څلور کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځنو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټیکټونه ورکوي خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمري یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند ولسمشری ته رسمي نوماند کړي په دې ډول د امریکا ولسمشری انتخاباتو عمل تر یو بریده پیچلی دی که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشری انتخاباتو بهیر تشریح کړو نو دا څلور مرحلې لري لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 500 ایالتونو کې له یو انتخاباتي بهیره تیریږي د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې خبريال براین ویټمور لومړی مرحله داسي بیانوي
پرایمریز اند کاکاسز ار د وی دټ د ټو پولیټیکل پارټیز د ریپابلیکنز اند د ډیموکراتس سلیکټ دیر نامینی فور پرزیدنت
د وی پرایمری او کاکاسونه هغه لارې دي چې ډیموکرات او ریپابلیکن ګوندونه د ولسمشری لپاره خپل نوماند غوړه کوي په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځینو لکه آیووا کې کاکاس وي کاکاس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استادو ترمنځ خبرو اترو او باس توای هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي لکه په آیووا ایالت کې چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړي نو هیلری کلینټن یې د نوماندې په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ غوره کړ په پرایمري نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکو نوماند ملګري
کیږي
براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمری او کاکسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشری رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لوی غونډه کیږي چې ورته کنونشن ویل کیږي د ویټمور پاند کنونشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کیدی شي د وای په کنونشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشری یو نوماند اعلانوي په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي یعنی دا یو نمایشي عمل وي خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لوی غونډه کې به رښتیا پریکړې کېدې لکه په 1950 زیږدیز کال کې جیرالډ فورډ چې ولسمشر هم وو هغه ډېر استازي لرل خو کافي نه ول رونالډ ریګن د سیال وو نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لوی غونډه کې باس وشو نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید باسونه وکړي او ثابته کړي چې هغوی باید ولسمشری ته کاندیدان شي کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي نو درېمه مرحله یعنی د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅه کوي چې امریکایي ولس ته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلون راولي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه خبريال براین ویټمور زیاتوی چې کله د دواړو نمائندانو کمپین پایته ورسینو د نومبر میاشت پر لومړی سه شنبه یا د نهه پر ورځ د ولسمشر انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپل خوښې نومند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټول رایه یا ووټونه وشمیرل شي نو بیا د استازو یو ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسمن اعلان کوي چې څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وترکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال.